د مازیګر 4:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل 19 پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له 1,00,000 افغانانو سره بشري مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6,000,000 کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6,000,000 ماشومان به له تعلیم، 1,500,000 افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 4,000,000 نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وایي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6 ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل، چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1,000 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2020 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا ایچ ڈی پی منحل کړي. دا ګوند په دې توران دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو ایچ ڈی پی وایي چې د کوردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ثبات د مونږ امتیانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خانمون ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلی، موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده. چای دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو
په کابل کې یو شمېر نجونی او میرمنې وایي لږې ورځې چې د طالبان حکومت د خزینه ماسلانو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلې دي. د دوی هیله یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې خزینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو، پانتون تلار شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواش درس وایو، خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپختنې کولی. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې مونږ تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خانه مونږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبات نه شئ راتلای. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې من به آینده څه شي، د مونږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټول نجونې یعنی ټول مونږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده، څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي. د مونږ ذهن هر شی دی بند کړي، د مونږ فکر فقط همدسه ده چې آی دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آی دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی د یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین له خانه کوم بورسې اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغور په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته په آسانه سره یو جلکې نش کوي تنها یو نشدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې م کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دې دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان د خپل ستانډردونه لري، هر هېواد ځان د خپل پانتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رایې حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د یو بورسیې لار نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره هم برابر او ټول اسلامي احکام په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت ستل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول خځې دلته کار کوي، هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته. پښ کولای شي چې راشي لنږدې نه یو ګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د خځو لپاره نظر ته نیولې دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د مونږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې مونږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د مونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندي کې دای سخت خوشنۍ دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته راځي کیږي. منګه شیر خورګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اته کلنۍ پورې مکتب او ابتدایي او لیسه لرو، یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلیتګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوي خلکو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي، دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و. ان شاء الله موږ حاضر یو سه هر ساته دي چیلنج ورکو سه کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی، موږ به دغه خپل مرکز بیخی توفه کی ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی، گلشی وجدن درچی بی یواو بی شب نماشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدق لکی دلا خوبوس بی دلیل بند شوی دی، بلکه دی اوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا دی کار زمینه برابر کلی با. خود دی طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سیدا غزنیوال یوال غنجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزنه کارکون که می وکم مرلی او غکوم بی وزلی میرمنې چې وی کندې یو ته په کور کې کار زمينه مسايده کا خو مواد ملغوي اخیسته د مو کار ډیر خروانو خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مدوام مرکز ځکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د مو کې جوابونه مرات سوي دي خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پراته کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده زبر حاله ماسله او ما د نړیوال ریکو برخه کې نو زل امتحان مرو شرل د مې جب خمرات سوي وو او ترڅنګ د ما دکانم بنده نو ریښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې په کور کې نی او ډوډۍ په خکي په خو مخ سره وخت پورت کې دوت له خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او زنه پلان به مجورو خو وسله بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسي او دی په تمه یی چې وخت به ام د امر سانی لري کیږي او موږ به برته لکه په خوا خپل تاسو ته خپل کارو ته دوام ورکړو
تاریخ فادر کیم زرک یم په چغو د وختونو فادر کیم
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 24 40 6 7 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړې شپو تا پات کې ګدارنا وزری ماتړې شپو تا پات کې ګدارنا وزری ماتړې وزری ماتړې
اساسي او بشری حقوق
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره تاسو په درنو زر کزر شویم قدر من اوریدونکو دا ونی د ماشومانو د شخه کارونو باندې غیګو چې ولی ماشومانو باندې شخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شخه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومانو باندې شخه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدر من اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونه ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خو ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه وی رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای شي مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لږ نه بد منشي او هغه منندي حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول جنسي استفاده کول ترې یعنی په مجبور کې هغه قانون دی د ټول ممنوع حالات چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه وکړي دا واضح صراحت لري چې له ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په جوګ سب د سترغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منا کړی وی کڅنګه
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې غلي دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوایده ته چوي ده بلکې خو واضح راغلی چې هغه کارونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښي حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله درغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړی دي چې بعد په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته بعد متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان پرابطه او د ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی کی هغه باید در ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لږه نه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک سب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونی شي په دې اړه څه راغلي دي.
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان پر اړه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدي که نه دي پلید. خو په هر حال په مخکینی قوانین په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید د شقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي پاینده کې او پاینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو پاینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دی وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کتاب رقم 16 بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به څه چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې لډې ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. ولداسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوای ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لامل نه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اول سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې کیسه ماشمان دي ته ار سي چې شاخه کارو ته مخاو کی
ډیره مننه. کچری پیوی ټولنه کې ماشومان شاخه کارونه ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي؟
تا خو لورای معلومه ده چې کچری منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه په راتلونکي په ځواني کې منګه هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نسو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف وبخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو.
ډیره مننه کوم پښواک صاحب دا چې ماشومان باندې شقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اساس دی هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي دوی ځوانيږي د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شخه کارونو په اړه واوریدي. دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مړه لیکړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
لار تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم لار تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا